اوردن کو ستړي مشهیدا مشال رادیو دا دا وخت په خبر کې د سهار نه کابل کې اتنی مې ودل د پراک کې شپږ بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده د نن ورځې د نه ساعته خپرونو پیل ز اسرار الله مومند او انیس اجمل په سلام پښتونخوا خپرونه کوو چې پکې کورنی او نړیوال رپورټونه لرو له خپل خبریالانو سره به خبرې هم کوو یو څو سندرې به هم دراورو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ترې سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې شوال د وسلوالو څخه پاکول وروسته د دوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي د افغانستان په غور ولایت کې وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړي په ډزو وشل دي او د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو چاودنو له وجې 15 تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې ځنګلونه او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی ته د ورتللو اجازه نه ورکوي د خبرې پرون په بنو کې د بکاخیلو زانی خیلو کابل خیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړی دي د بکاخیلو قبیلی مشر حاجی شمنواز خان مشال ریډیو ته ویل د پاکستان پوسټ لخوا د وسلوالو څخه د شوال سیمې د پاکولو وروسته حکومت ته پکار ده چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسانشته چې غیټې دی هغه د میج خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میج د خپل شاول آزاد شي داسې خبرې نشي مانلای چې هغه چګنې د میج د بل بچری زی چګنې کنه بل څوک خوري ملک میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
په جرګه کې د کابل خلو قبیلی مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر پرین مشال ریډیو ته ویل چې د شوال د خلکو ستونزو هوارول لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او ډیر زر به د قبایلو د مسلې هواري شي په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وای ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی او پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو پټنځایونو څخه د مخ اړول لپاره کیږي تیره میاشت په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وژل کې درستو پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپریږدي چې ویزه ورسره نه وي د پښتونخوا ملي عوامي ګون یو مشر عثمان کاکړ په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل
نن کله هرته دی نن بلته دی کله هرته دی حاضر دی دا کله بلته دی حاضر دی دا نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډیر غلط کوي موږ په سنټ کې په دې باندې باس کړی دی او سنټ سټینډینګ کمیټه یې کوم پر دې باندې خبرې کړې دي دا په دې باندې دا ډیره مسله ده دا د لکونو کروڑو انسانانو مسله ده
په دروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مشال ریډیو ته ویلو چې هغه پاکستان ته د افغانانو ویزو پړه له پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی پاکستان او امریکا د سرمایه‌کاری او تجارت مکو زیاتول لپاره په همکاري ټینګار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرونه وخته مشال لیډیو ته پرالي ګل شوی خبره پانه کې ویل شوی دی چې د جون په 2مه او 3مه نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنس د تجارتی مکو پړ یو کانفرنس شو په دی غونډه کې د پاکستان پلاوی مشري وفاقي وزیر خرم دستګیر کوله په غونډه کې د زراعت او ټیکنالوژي په ګډون د مختلفو لارو په ذریعہ د تجارت او سرمایه‌کاری مکو زیاتولو ترڅنګ د خصو په کاروزګارم خبري وشوي د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره ټلیفوني خبري کړې دي او د سلما بند پرانیستو په تړاو یې د هند لمرستو مننه کړې ده د حامد کرزی له دفتره پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې حامد کرزی په دې خبرو کې سلما بند او چابهار بندر د هند له مهمو همکاریو څخه یاد کړ او د دغه پروژو ګټه اغستنې د مهمو پرمختګونو په توګه یاد کړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سلما یاد افغان هند دوستی بند پرون په رسمي توګه پرانیسته وکړه پرون د افغانستان په غور ولایت کې وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړی او قومي مشر نصر الله په ډزو وشلې دی د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون مشال ریډیو ته ویل قومي مشر نصر الله چې د حکومت ملاتړی وو د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوی دی د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د عراق په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو او چاودنو له وجې 15 تنه وژل شوي او د څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د عراق چارواکي وایي د پروني بریدونو هدف د پولیسو پوستا، ریسټورانټ او دوه بازارونه وو. په دې کې تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد نه په 500 کیلومتره فاصله کې په ترمیا سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوستا وه چې پکې 8 تنه وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د ایران په ملاتړ د عراق شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې په فلوجا ښار کې به لا غیرستو کاروایي وکړي چې ولسي وګړي دغه سیمه پرېږدي. د شیعه پیرا ملیټري ځواکونو اتحاد د یوې ډلې مشر هادي الامیری ویلي تر هغې به فلوجا ته نه ورداخلیږي تر څو چې په دغه ښار کې کورنۍ میشتې وي. نوموړي دا خبرې پرون د فلوجا ښار بهر په یوې سیمه کې خبریالانو ته وکړې. فلوجا د عراق لومړی ښار و چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. او اخیری خبرداری پوتین وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې رکا صوبې ته داخل شوي دي. د شام د بشري حقونو سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی پرونی ویل د روس جنگي الوتکو د جون په 3 نیټه په حماس صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د شام پوز اوتوانېده چې د رکا سنډو ته ورسیږي. دا اداره وایي په دې جګړه کې لږ تر لږه 6 وسلوال او 9 حکومتي سرتیری او ملیشیا ځواکونه وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوردونکو سلام پښتونخوا، خبرونه کې مولا انیسه اجمله خبرونه واوریدل. د دې غړي ځنی مهم موضوعات څه داسې دي: د شوال سیمه کډوالو لویه جرګه کړی وای سیمه لوسلوالو پاک اعلان شوی او هلته ځنګلونه او پاخه شوی چلغوزی هم نیلام کیږي، نو باید چې زر تر زر خپل سیمو ته ولېګل شي.
داسې خبرې نشي منلای چې د میژ د بال بچري زی چې نه کنه بل څوک خوري.
که تو امن روسلای یو خپل خالد ور پرېږده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي په وکو کته پروټه کا درون خرڅه وي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی.
د کابل سیمه د پارلمان غړي وایي د کابل سیمه لپاره منظور کړل شوی بجټ ته زیات کړل شي. او په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته پاکستان وایي بغیر ویزې به نور افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. خو پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي پاکستان له خپلو کمزوریو څخه د مخ اړولو لپاره دغه کار کوي.
ملا منصور بلوچستان کې کلاو ګرځېده، پاسپورت ورکړی شوی، نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کړي.
د افغانستان ولسی جرګې له پاکستان غوښتي چې د هندوستان په څیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي، خو یو کارپوه وایي ښکاري نه چې پاکستان به داسې وکړي.
خو دومره خبر نه دي پاکستان چې کوم سیاست کوي. افغانستان دوی ته هغه خلک دي حقوق دي، هغې سمون پکار دي چې راشي. خصو چې سمون نه وي راغلی نو د نورې خبرې پاکستان اول کول به نشي، که کوي بیا به غزې نه نشي.
او دا هم اوري چې نړۍ د سوګوهن یا باکسینګ د اتل محمد علي په مړینه خفه ده. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس هم د سلام پښتونخوا غړي لومبه رپورټ څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي وزیرستان د بکه خیل، جاني خیل او کابل خیل وزیرو قبیلو مشرانو وایي په سیمه کې یې ځنګلونه او پاخه شوي چلغوزي خرابیږي، نو په کار ده چې حکومت دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي. په بنو کې تېره ورځ یو وار بیا د یوې جرګې د لارې د یادو قبیلو مشرانو تور ولګاوه چې حکومت د دوی یوازنی آمدن چلغوزي په بهرنیو سوداګرو خرڅوي. د دوی په خبره حکومت د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه څنګه اعلان کړي، نو په کار ده چې دوی ورته واپس ولېږل شي. حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د جرګې نور تفصیل لسیمې د مشالډو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
په دې موقعه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نظیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کېدو وروسته د دوی ته خپله سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ضایع کېدو په لورې روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وایي:
کوبل خیل، زنی خیل، بکاخیل، شاول د دغه خلک دی چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټه دی هغه د میج خپل امدم دی دغه میج اجازات غوړي میج د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نیکه د پلور د واخنه چې نه کنه خپل غیټه کړلې او په مثال هم په سوداګرو مخرسولې داسې خبرې نشي منلای چې هغه چې نه د میج د بال بچری زی چې نه کنه بل څوک خوري ملک خو میج د ماته امن دے پورا پریش ہے وہاں.
دا جانی خیل قبیلے مشر ملک ماویز خان وویل دا دوی زنگلونا او چلغوزی پا بحرانی سوداگر و خرسا ولی شی سو دوی دیخ پلا سیمتا پریدی
او حکومات یو کیسا کړی دو چې یارا غیټه دې میژ وټه کډرون تا ورکوي دا خمیش خپل غار دی یا خپل وطن دی کتو امن روسته یو خپل خالد ور پرژدا چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزی په وکو کته پر وټه کډرون خرڅه وی یا لیلم کاوی دا خو عوام سره ظلم دی نو می سره دا ظلم نکو په دا که سمونور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټه کډور تا ورکو اسبه مو سره بریده دوا هکو ته مو سره می رسد دوا هکو.
جرګه کې موجود شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړې محمد نظیر خان وویل دوی په دې لړکې یوه کمیټي جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره به ویني او د مسالې حل بغواړي.
ها کو په زور هر نه څنګه میز نه دا خبره خو سٹارټ وخستا دا ان شاء الله چې کله دې مو ته لیست روکو هغه لیست زو جرنل سیب تلا جو پولیټیکل ته ویلا جو او زه امید وکم حکومت ګرنټي ورکاو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غجو په دغه لر دی می یو خبره ګرنه نه دوکنه او یو چې غلا شي بیا نقصان کو چنن ز ډیماند جاي اس کو او چې جاي زکه ډیماند مند او ان شاء الله عمل هي کیږي.
مشرانو وویل دوی به د خپلې غوښتنې پوره کولو لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کابل سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د جمعې په مازدیګر د دې هیواد د 2014 ولسم مالي کال لپاره د 40 ارب او 40 نوي ارب روپۍ بجټ وړاندې کړو چې پکې د کابل سیمو لپاره 100 ارب روپۍ ایښودل شوي دي. دا چې د کابل سیمو د پارلمان غړي په دې اړه څه نظر لري زموږ خبریال سراج ظهیر موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. سراج، ستړي مشي، څه معلومات لري؟
ډېر مننه اسرار. زاول تاسو ته دا ویل غواړم چې د قبایلي سیمو لپاره په وفاقي بجټ کې چې دی نو 20 ارب روپۍ کې ښودل شوي دي. او کومه خبره چې تاسو د 100 ارب وکړله نو دا کله چې زمونږ د قبایلي سیمې د پارلمان د غړو سره خبرې وشولې نو هغوی ویل چې دا 100 ارب روپۍ چې وفاقي حکومت تیر کال کوم اعلان کړی وي نو هغه تر اوسه پورې دې قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. کله چې په بجټ مونږ اورېدو نو په بجټ کې اسحاق ډار وویل چې دا 100 ارب روپۍ به دوی په مالي کال 2014 او 2015 کې فاټا ته ورکوي او دا فاټا چې کوم بے کور شوي خلک دي په ارضي توګه باندې د پاکستان په مختلفو سیمو کې دي دا هغوی په بیا ودانۍ او په واپسۍ باندې به خرچ کولی شي. دغه شانتي د سیکورټي په نظام باندې هم خرچ کولی شي. د دې سره سره اصرار کړی دا ویم چې د فاټا په حق لکم شنون کې دي یا سرنکاران دي تزیه کاران دي دا هغوی په وینا چونکې فاټا چې دی نو د ترهګرې ځپلې ده او دغه شانتي هلته نظام کوم چې د ژوند دی هغه خراب شوی دی نو دغلته د امنیت وزم ټیک نه ده نو دا 100 ارب روپۍ چې دي نو دا به زیاتره چې دی د امنیت په وزه باندې خرچ کولی شي. دغه شانتي په دې موقعه باندې چې کله زمونږ د فاټا د پارلمنټیرین یا د پارلمان د غړو سره خبرې وشولې نو هغوی کسه هم سلک ډېر په دې بجټ باندې خوشحاله وو. هغوی صرف واحد دا خبر وکړله چې په دې بجټ کې د نور پاکستان پرنګ د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو سیوا کولو سره سره حکومت د فاټا په فاټا کې کوم لیویز دي هغوی په تنخواګانو کې هم د زیاتوالي اعلان کړی دی او دوی ویل چې دا زمونږ یو ډېر وخت نه غوښتنه وه. جی
سما مننه استاسو نه سره ظهیر یو جهان مننه استاسو نه. خدا هم راته وای چې د قبایلی سیمو چې کوم اولسته کوم خلک دی هغوی هم پرون تاسو سره خبرې شوی هغوی څه وای؟
اسرائیل لکه څنګه چې د پاکستان زیاتره اولس چې دی په دې بجټ باندې خوشاله نه دی، زموږ سره دلته په اسلام آباد کې هم خبرې شوې دي، دغه شانتې د فاټا اولس هم دا وایي چې په دې کې د فاټا یا د نور داسې خاص اعلان پکې نه و، نو او زیاتره پکې داسې سیزونه چې د خوراکي مواد دي هغه پکې ګران شوي دي، نو ولس خو د دغې سیزونو خیال ساتي او دغې سیزونو ته تمي، نو داسې د ولس لپاره په دې بجټ کې سنو نو دوی وایي دغه قبایلی ولس هم په دې باندې هغه شان خوشاله نه دي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه سره ظهیر د بشلډیو خبریالو، تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان کم بجټ دی په هغه کې د قبایلی سیمو لپاره چې څومره پیسې خودل شوي په هغه د قبایلی سیمو د پارلمان غړي ولس څه نظر لري.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر سنځي.
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاورې کې دا خارجي دی پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاور اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښه د چنګلزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوځای کړ.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلای شي.
هرڅوک خو دغه مرکه تاسې نن لمشاله دی اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې د سلما د برېښنا بند د هیواد د خیرازۍ زری پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم بللې. د ولسی جرګې غړو د سلما بند افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او ښو اړیکو بیلګه وګڼله. دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا پرانیستل شو. له دې وروسته د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه غوښتي چې د هندوستان په څیر له دوی سره خې اړیکې وساتي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په څیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو ګاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تاینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو ترڅنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولې دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او پتیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی وو. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودي له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومت غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
اودونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغانستان په هرات ولایت کې د دوستۍ په نوم د بند پرانیسته کړې. ول دی وروستو د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غوښتي چې د هندوستان په څیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي. آیا پاکستان کولی شي چې د افغانستان په اړه د هندوستان پالیسي خپله او له افغانستان سره دوستی جوړ کړی او څنګه په دې اړه مو په پیښور کې له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند چې د دوستۍ بند نوم هم ورکړل شوی رسمن پرانیستو. نریندر مودی د بند پرانستې په مراسمو کې د وینا پر وخت وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دا ښایي چې هند په ښه ډول افغانستان سره دوستی کوي. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه افراسیاب خټک هم افغانستان ته د هندي وزیر اعظم سفر د ټولې سیمې په ګټه بولي او وایي پاکستان هم کولی شي چې خپله کږه پالیسي سمه او د هندوستان په څیر کړي. نوموړی وایي که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان د موجوده پالیسیو راتلونکی نشته خو بیا یې هم بدلیدل ګران دي.
خو دومره خبر نه دي پاکستان چې کوم سیاست کوي افغانستان دوی ته هغه خلل دی حقوق دي هغې کې سمون پکار دي چې راشي په څوک یاره سمون نه وي راغلی نو د نورې خبرې پاکستان اول کول به نه شي که کوي بیا به هغه ځیل نه شي نو پکار ده سیاسي تعلقاتو کښې فګډ راشي بدلون راشي نو د نورو خبرو ته بهوجي نه اواره شي. هر ځای چې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده دا خو ډېره غلطه پالیسي ده. غلط سیاست چې دی افغانستان ته هم تاوان رسولی دي پاکستان ته هم تاوان رسولی دی. ما یقین دی چې دا پالیسي خو آینده نه لري او غوره خبره به دا وي چې څومره زر چې پاکستان په دې تجزیې نه رد کړي دې بلې نوی نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کښې دا رضاد جوړ کړي ډلو منځ کښې نه پاکستان حکومت باید هلته دندې واخېته شي.
افراسیاب خټک وایي د هندوستان برعکس پاکستان تل په افغانستان کې د حکومتونو پر ځای له ډلو سره اړیکې جوړې کړې دي. د ده په خبره پاکستان لومړی د حزب اسلامي سره او بیا یې د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي د پاکستان دغه سیاست ناکامه دی او پکار ده چې په پرمختیایي پروژو کې له کابل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلي دي چې 200 نورې پروژې هم هند په افغانستان کې عملي کړي دي. بلخوا مودی ترهګري د افغانستان او سیمې لپاره یوه غټه ستونزه وبلله او ویې ویل چې د له منځه وړو لپاره یې باید ګډه مبارزه وشي. افراسیاب خټک وایي چې پاکستان لر د هند او افغانستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې خفه کېدل نه دي پکار ځکه چې افغانستان خپلواکه هیواد دی او چې له چا سره غواړي اړیکې جوړولی شي. همدارا څرګندونې په پیښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي خو نوموړی وایي که چیرې له افغانستان سره د هند اړیکو له وجې د پاکستان په امنیت اثرات غورځېږي نو بیا به پرې پاکستان ضرور خفه کېږي.
کوم پورې چې د هند او د افغانستان تعلق دی هغه هند چې کله هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي د خلکو د ولس د ښېګړې کارونه کوي هغه پکار ده چې هغه جریان ولري او هغه جاري پاتې شي او هغې ته مونږ د قدر په نظر ګورو. خو که چېرته دا اړیکې د پاکستان د سیکیورټي په معامله د امنیت په معاملاتو څه اثر غورځي نو بیا پاکستان به ارومرو په هغې باندې خپل خفګان او خواشینی څرګندوي.
خو افراسیاب خټک وایي په افغانستان کې د هند لخوا د سلما بند په څیر د پرمختیایي پروژو نه هیڅ چاته خطر نشته. که یو خوا خټک د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره په مرستو نیوکې وکړي نو بیا فخرالاسلام تور ولګاوه چې د پاکستان طالبان هم په افغانستان کې شتون لري. خو دواړو پر دې موافقه وکړه چې باید پاکستان افغانستان او هندوستان د یا ډیم په څیر پرمختیایي پروژو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې زو پیښور ته. پیښور کې د ورځنۍ کلتوري میله پیل شوی او همداراز په دې ښار کې سلی او جاکړ تاوانونه هم اړولي. له پیښوره د مشال ډیو خبریال شبیر جان مقصد د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان ستړي مه شي او لومبې را ته مختصر حال راکړئ د دغه کلتوري میلې.
ډېره مننه سره مومن. بالکل دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د کلتور محکمه ده د هغې لخوا د ورځنۍ کلتوري میله پیل شوې ده پرون په پېښور نشترحال کې. په دغه میله کې اسلام یو خوا د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو چې کوم پیزارونه جامع یا ثقافتي خوراکونه دي هغه ښودل شوي دي نندارتون لپاره. دې بل خوا چې کوم دی د ماشومانو لپاره د لوبو ځایونه هم شته دي او د ټولو نه مهمه پکې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا چې کوم پخواني او نامتو هنرمندان دي هغوی پکې هم د شپې ناوخته پورې د خپل هنر چې کوم دی ښودنه کوي او دا صرف د کورونو لپاره دی مطلب دا چې خلک خلک راتلی شو د خپل کورونو یعنی د فیملیز لپاره دا پرون پیل شوی دا نن بهم دا دوام لري او دې کې دا پرون چې کوم دی ماخوتنه پورې په ګڼه شمېره کې د پېښور یا د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو په خلکو سره د کورونو د ماشومان راتلي ګډون کوو
شبیر جان دار ته وای چې سلې او جکړ هم ځنې تاوانونه اړولي پېښور کې څه معلومات لري؟
بالکل حرالم څنګه چې ما تاسو ته درغنه میله پرون د ماسپښین نه پیل شو دغه په میله چې کله شروع شو نو په دغه دوران کې هو شدرې څلور بجې مازدیګرې دغه ډېر نارامه سلې طوفان راغلو چې دغه میله هم اغېزمنه شوه او دین علاوه د پېښور ګیر چاپېره سیمو کې د ونه د کورونو چتونونه پرېوتې دیوالونه غورځولي دي ونې را غورځولي دي دا شنه بجلی ستنې دي نو په کې د پیډي نه د قدرتي فتنو سره د مبارزې کومه اداره د تر مخه 15 کسان ژوبل شوي دي دوه ګاډي په مکمله توګه تباه شوي دي او ځینو ځینو کې ونې د بجلی تار نه هم را پرېوتې دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه شبیر جان وو د مشالې او خبريال چې تاسو ته معلومات درکول چې یو خو سلې او جاکړه ځنې تاوانونه اړولې دي او همداراز 15 تنه پکې جوړول شوی نو بل خو د ورځنی کلتوري میله اهم لپرونه په پېښور کې پیل شوی ده چې نن به روان وي او د دوی په خبره په دې میله کې یو شمیر کم پخوانی هنرمندان دي هغه راغلی دی او د غرنګ سندرې وای د تر څنګه نو وړي د هم ویل چې په دغه میله کې پیزار او نور یو شمیر شان یې خودل شوی دی. د مشال ډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستی خبرونه ته به هم ورزو خود دلته کې د برښنا امیل پغه کې دا خوندور سندره ورو I'm not afraid to die. د بشال لډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګستې نه نیو بجې کیدونکې دی. ونیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې ځنګلونو چلغوسو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی ته د برتلو اجازه نه ورکوي. دا خبرې پرون په بنو کې د بکاخیلو زانی خیلو کابل خیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی او پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو پټنځایونو څخه د مخ اړول لپاره کیږي. تیره میاشت په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته پاکستان اعلان کړی و چې د امنیت خط ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزې ورسره نه وي. پاکستان او امریکا د سرمایه کاری او تجارت مکو زیاتولو لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر ناوخته مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د جون په دویمه او درېمه نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي مکو په اړه یو کانفرنس وشو. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د هند له وزیر اعظم نریندر مودی سره ټلیفوني خبري کړي او د سلما بند پرانستو په تړاو یې د هند له مرستو مننه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی د سلما بند پرون په رسمي توګه پرانستا وکړه. پرون د افغانستان په غور ولایت کې وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړی او قومي مشر نصر الله په ډزو وشلې دي. د عراق د په بغداد او شاوخوا سیمو کې د بریدونو چاودنو له وجې 45 تنه وژل شوي او د 30 زیات ژوبل شوي دي. هلته د ایران په ملاتړ د عراق شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې په فلوجه ښار کې به له هغې وروسته کاروایي وکړي چې ولسي وګړي دغه سیمه پرېږدي. او رپورټونه وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې رکاس کې بیرته داخل شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې نیسه اجمل باندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. دا به هم ووري چې نړۍ د باکسینګ د اتل په محمد علي په مړینه ډېره سخته خواشینی ده. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وکړي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نن حکومت د درې څلوي خکار به 15 روپو خپل څلورم بجټ په قامي سملای کې پېښ کړو چې پکې خساره 12 کربا 14 ارب روپۍ ظاهر کړي شو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړي شو او د مزدورانو کم نه کم اجرت 14000 روپۍ مقرر کړي شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړي شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت له پکار دي چې زری څنګه ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنونو کې اضافه یو ښه کار دی خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیات اضافه پکار و ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثر کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو خو په راتلونکو وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو خو تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیري تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پېښ کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپې خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دي. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دي او په تیرو نه میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مت کې حکومت ډیر لسکر به یو او یا ارب روپۍ ورکړي دي. نو په کار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قامي دستاویز ګڼل کېږي. د شناختی کارت جوړولو قامي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپو په ځای 400 روپۍ کړو کم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګي نظام کې د اولس لپاره زیات نه زیات اسانۍ پیدا کړي ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول لو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو رائٹرز خبر ایجنس لکھی د افغانستان په هرات کې د سلما بند مکملې دو سره د هند او افغانستان اړیکې لا نورې ښې شوې دي او دغه پروژه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې باید د اسلامي نظریاتي کونسل پر ښځو د کېدونکي تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او د دغې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دوه مقالو غټي برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیسته وکړه. دغه ډیم په 300 میلیونه ډالره جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودي په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغې سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د ترهګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خرابې شوې. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودي وایي د سلما ډیم سره به 50 اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځيږي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او د دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپله ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامی تعلیماتو خلاف خبره ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لاړو ته وګستئ. اوردونکو، نړۍ د سکوهنې یا باکسینګ د اتل محمد علي په مړینه خفګان ښودلی. له پاکستان تر امریکا سیاسي او غیر سیاسي مشرانو د تسلیت پیغامونه خپره کړي او د لوبو د دغه اتل روح ته یې درناوی وړاندې کړی دی. محمد علي تیره جمعه د 84 کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړي. نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د سکوهنې د نامتو او افسانوي اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ، تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر پاڼه د محمد علي د مړینې په اړه لیکلي، د ټولو دورو اتله او ستر انسانه روح دې ښاد اوسه. ولسمشر غنی لیکلی، محمد علی خودله چې هوډ او زحمت ستر ویاړونه په برخه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، د نړۍ د بل هر کس په شان د او میرمنې مشل اوباما د محمد علی په مړینه خواشینی دي. ولسمشر اوباما ویلي، محمد علی نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځاو. په کنتاکي ایالت کې د محمد علي په پلارني خر لوی ویل کې هم خلک غمجن دي او دغلته بیرغونه په نیمه ځوړن حالت کې دي. د لوی ویل خاروال ګریک فشر هم د دغو خلکو له ډلې څخه دی.
Today we as fellow Louisvillians join the billions
دی وی نن موږ له هغو میلیاردونو کسانو سره یو ځای کیږو او خواشینی څرګندوو چې هغه پرې اغیز کړی و. د هغه میراث لمانځو او له محمد علي څخه د هغه څه له امله چې خپل پلارني ټاټوبي هیواد او نړۍ ته کړی دي مننه کوو. ګریګ فشر وویل اتل له موږ غواړي چې پنځه اصول یې له نورو سره شریک کړو: پر ځان باور، راسخه عقیده، تعهد، درناوی او معنویت. د درون وزن سوکوهون کې جارج فورمن چې له محمد علي څخه یې ماته خوړلې وه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: د وجود یوه لویه برخه ترې جلا شوې ده. محمد علي د تېرې جمعې په ماښام د 74 کلنۍ په عمر د تنفسي ستونزې له امله چې د پارکنسن ناروغۍ په نتیجه کې ورته پیدا شوې وه له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
تاسو د سکوهنی یا باکسینګ د تل محمد علي د مړینې په اړه رپورټ اوریدو چې د نړۍ مشران په هغه څومره خفه دي. د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې، خو دلته کې د کرن خان په غږ کې دا سندره. سلام پښتونخوا خبرونه کې مو د کرن خان په غږ کې سندره اوریدله. ریپورټون ترازو په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر سره وجل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت خساتل لپاره به نور هغه افغانان نور پرېږدي چې ویزه ورسره نه وي. د کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راپاره وو. افغانستان ډیورنډ کرخه رسمي نه بولي، خو پاکستان وایي دا یې حق دی چې له افغانانو ویزې او پاسپورټ وغواړي. په شرګواخ په دې اړه ریپورت جوړ کړی، راځي چې په ګډه ورته وګورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لاره ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سینټ کې راپورته کړي. د دې ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرخي اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
نن کلی هلته دی، نن دلته دی، کلی هلته دی، هاجره دلی ده، کلی دلته دی، هاجره هلته ده، او د خلکو کلی دلته دی، مځکې هلته دی، غم شادي ده، کروندې دي، روزګار دی، تګ و راتګ دی، کور دی، عزیزان دي، قریبان دي. نو دا اسلام آباد حکمرانان چې دي، اسټبلشمنټ چې دی، هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سینیټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی، اور سینیٹ سٹینڈنگ کمیٹیاں نے کیمر پر دے باندھ خبری کری ہے، اور راتوں کے وقت دیم کو دا په دې باندې زادې رېم مسله ده، د لکونو کورونو انسانانو مسله ده.
پاکستان د ترخم پر لاره له افغانانو څخه د ویزی غوښتل تر هغه وروسته پیل کړل چې دوه هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزی سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړی. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي وو چې که افغانان په خپل خوښه نزي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي دغه سې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه ډرون کې مړ کړی دی، پاسپورټ ورکړی شوی و، آئیډینټیټی کارډ یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و. نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی، او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي، او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه دهشتګرد ویل هغه حواله سره، یا هغه چې په دهشتګردۍ کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورنډ تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنري مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخې لا ډیر وختي ختم شوه، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم او افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
تاسو د بشرګوخ پر رپورٹ کې وردل چې په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کې دوه وروسته پاکستان وایي بغیر ویزې به نور افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. په دې اړه تاسو د په پاکستان کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو خبري واوریدلې، که څه هم مو د دغه دوی د رپورٹ کې ځینې تورونه ولګول، خو د دوی د خبرو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت کوم غبرګون مخې ته تر دې دمه نظر راغلی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه. د افغان سولې بهیر ستونزې،
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې، دا خارجي دی، پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې،
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنشتي، او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه،
دلته د ډیورنډ کرښه د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مو دا او نورې پوښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړې چې د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو اورېدلای شي.
اردوونکو دغه مرکه به تاسو ته نن در خبرو. یو مقاله لرو د اپراسیاب خټک، لیکوال اپراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ د جنت غوندې خسته سیمه د ترګرو په اډه بدله کړې ده. شاهین منیری د مقالې غټې برخې لوستې او تاسو ته دروروي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې خسته سیمه د جنگ په میدان بدل کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډه جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیره شو. د وسلوالو ډلو د سیمې مشران ووژل، او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالي ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قوماندانانو ډک. د وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خوا ته هم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. افراسیاب خټک وړاندې لیکي، اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې. د میرانشاه او میرالی بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کړي، او دریم دا چې د بې کورشو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټي جوړه کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمله وي، او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کو د مشال ریو د گندارا کم انگریزی څنګه د هغه یو رپورت خبر کړي چې پکې راغلی دی د پاکستان په پنجاب صوبه کې کما مشرقي برخه ده، هلته کې وسلوال ډیر زیات پیاوړي شوی دي، او هم د غرض دغه وسلوالو په ځانګړي توګه هندستان او د غرنګ نورو هیوادونو ته او پاکستان ته خپل هم ډیر لوی خطر جوړ کړی دی. دغه مخالی ځنی برخي ما لوستي دی او دا رپورت مې برابر کړی. پاکستان کڅه هم په تیرو څ باندې دیالو سکلونو کې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تر سره کړي، خو په پنجاب صوبه کې یې په وسلوالو ډلو سترګې پټې کړي. په دغه صوبه کې وسلوالې ډلې ډېرې پیاوړې شوي او سیمې ته یې لوی خطر جوړ کړی. د نړیوال بحران په وړاندې د مبارزې برسلز میشته ډلې رپورت وایي باید چې په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په دوامداره توګه مبارزه وشي، چې دارنګ په پاکستان دننه او بهر د وسلوالو لخوا د تشدد مخنیوی وشي. رپورت وایي باید چې پاکستان د وسلوالو په اړه امتیازي پالیسي ختم کړي، ځکه چې دې پالیسۍ له وجې په پنجاب کې د لشکر جنگوي او لشکر طیبه په څیر سغدریزه ډلې په ځانګړې توګه د مدرسو او جماعتونو له لارې ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د جنوبي پنجاب په بهاولپور کې خبریال الیاس رضا د یاد رپورت سره موافقه لري. نوموړي له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې سغدریزه وسلوالو ډلو په بهاولپور، راجنپور، ملتان او سلیمان غرونو کې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړی زیاتوي وسلوالو ډلو د ځوانانو ګمارلو او روزلو لپاره تربیتي مرکزونه او د غواکړل شوو مالدار خلکو د پټولو لپاره ځایونه هم جوړ کړي. رضا وایي د پاکستان امنیتي ادارو لخوا په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو په پټنځایونو حملو په دغه سیمه کې د وسلوالو نیټورک یا جال ته تاوان نه دی رسولی. د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقه بیا وایي په قبایلي سیمو کې د ځینو وسلوالو ډلو په څیر پنجاب کې هم داسې وسلوالې ډلې شته چې د پاکستان په امنیتي ادارو د بریدونو پر ځای هندوستان کې حمله کوي او په افغانستان کې له وسلوالو سره کومک کوي. د دې په خبره د پاکستاني ریاست او پالیسۍ په سیمه کې د ترګرۍ سبب ګرځېدلې. نوموړی زیاتوي پاکستان له پخوا راهیسې په هغو وسلوالو ډلو تکیه کوي چا چې په افغانستان او هندوستان کې تشدد ته دوام ورکړی، خو د پاکستان په امنیتي اسټابلیشمنټ کې ځینې بیا کابل او دلی د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر ګڼي. تاسو د مشال ډو د انګریزي څانګې ګندارا رپورت اوریدو. اردوونکو د خوست یو شمیر قومي مشرانو له افغان حکومت غوښتي چې د یاد ولایت یو شمیر سړکونه، څلور لارې، ښوونځي او هسپتالونه د خوست د خدمتګارو شخصیتونو په نوم ونوموي. تفصیل لسیمې د مشالډیو خبریال نجیب لالو خیلا کوي.
د خوست قومي مخاور رون اندي او اوسیدونکو لپاره افغان حکومت غوړي چې یو شمیر جادي سړکونه خوانزي روغتونونه او نور ټولګړي تاسات د خدمتګارو تاریخي علمي روحاني ټولنیز او فرهنګي شخصیتونو په نوم ونوموي. دوی زیاتوي چې دا ډول نومونې د دې لامل کیږي چې نور شخصیتونه هم خپل ولس ته د خدمت کولو روحیه واخلي او د هغوی لاره تعقیب کړي. یاد سرګندونې د شنبه په ورځ یو شمیر قومي مخاورو مدني فعالانو او رون اندو مشال رادیو ته په هغه ناسته کې وکړي چې د اسماعیل خیلو مندوزی پولس والی که د خان مندوزی پونوم د وی لیسې د نمونه په مخه جوړه شوی و. د نظر خواند رفیق جون بشویل
کچیر ته د شخصیتونو قدر ونشي هغه کسان چې سبا ورته د مسولیت بار ورسپرل کیږي هغه داس فکر کوي چې چا موږ ته کار کړی هغه ونل مانزل شول نو موږ به سول مانزل شو. د دوی روحیات د خدمت د هغه ننګول کیږي. د دې لپاره مهمه مسله دا ده چې موږ د ټولنیزو شخصیتونو د ټولنیزو کارونو د ودې لپاره داسې نمونه وکړو.
قومی مشر سخی جان سرحدی وای چې په خو د پښتنو په منځ کې ناپوهی جهالت او ځانزانی د دې لامل شوی و چې زموږ له منځه ډېر رښتینی او خدمتګار شخصیتونه په ګمنامه کې خاورو ته تللي او چا یې د خدمت یادونه نه ده کړې.
موږ ډېر ښکلي خلک لرو چوپ خوله لور شوي دي خاورو لندې شوي دي. د دې وجه دا وه چې موږ وطن کې بې علمي وه موږ وطن کې ناپوهي وه موږ وطن کې ځانزانی وه. دا د خوشبختۍ زیده چې موږ هغه نمره کې خلک چې موږ نه ورک شوي وو او هغه موږ اوس پیدا کوو په اساس د علم په اساس دوی د کړو د تاریخي
فولکلور پو عبدالکریم پتنگ وایي چې د خدمتګارو شخصیتونو په نومونو د ځایونو نومونې به د دې سبب شي چې زموږ نوي نسلونه هم خپل تاریخي خدمتګاران وپیژني او د دوی د کارنامو سره آشنایي پیدا کړي.
ډېره ضروري خبره ده چې دې په نوم نه کوټینه او مکتبینه او حتی پانتونونه ونومول شي. دغه یوه ګټه د هغه دوی چې میږي آینده نسلونه او د اوس نسلونه چې دې ته دغه شخصیتي پته نشته دغه پته معلومات پته وشي.
قومي مشر محمد ولی شاه مرزای د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د هر سیمې د ملي تاریخي روحاني او علمي شخصیتونو په تړاو څېړنې وکړي په اړه کتابونه او نورې نشرې خپرې کړي تر څو هغوی په راتلونکي کې د دې هیواد تاریخ یوه برخه شي.
موږ د اوسني دولت نه غوښتنه دا ده چې په خوست کې هغه اشخاص پیدا کړي تحقیق پرې وکړي کتابونه هغې په نوم ولیکلی شي مکتبونه هغې په نوم مدرسې حتی جوماتونه کلي ساحې هغې په نومونو ونومولی شي چې راتلونکي دپاره یې تاریخ یوه برخه شي.
یاد دې وي له دې وړاندې هم د خوست یو شمېر فرهنګیانو په یوه ناسته کې له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې د یاد ولایت درې تنو وفات شوي والیانو حکیم تنیوال میراج الدین پټان او ارسلا جمال چې د خوست په بیارغونه او د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو کې ډېرې هڅې کړي د دوی په نوم یو شمېر سړکونه څلور لارې او جادې ونومول شي.
رپورت موردو هم په دې ځای د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو لپاره نور هم یو شمېر خبرونې لرو خو دلته کې د علي بابا خان بغه کې دا سندره
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړوما کل استر کی توربما کل استر کی توربما کل شوندی خلوما زیم ناست زال جانان یو تصور کی زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لاکھ مارشتا زدر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بے کشتی اکڑو دس خی گتو دیزار شم سنگا کھلے دیشتی اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ما سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس سال جانان یو تصور کی جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دیراکڑو